من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم فرشته جلالزای می سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند.
در ازادی رادیو اوریدونکو مننه سلطان سرور د ازادی رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر اغلاست تری مسید د ازادی رادیو د یاسات خبرونه مو تر نو بجوده په دغه خبرونه کې د خبرونه زیات وخت مو د ازادی رادیوي مجله ته ځنګړی کړی. د ازادی رادیوي مجله کې تاسو پېښ چې فرهنګي او کلتوري خبرونه خبرو، د شاعرانو او ادیبانو سره مرکه خبرو او داسې نور ډیر پژلوپوري او ډیر مهم ارزښمن مطالب کې راځي. خو تر هغه مخکې خبرونه لرو. اول با قسیم سلمال د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم د مهم خبرونو سرخطونه د اسلام آباد په څلور اړخیز غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیم خبرو د پیل لپاره باید زمینه برابر شي. جرمني له اتریش سره پر پوله د زیات افغانانو د ورتګ مخنیوي پیل کړی دی او د امریکا متحده ایالاتو یو اربیا پر ایران او سعودي عربستان ژغ وکړ چې خپل سیاسي لانجې د خبرو له لارې حل کړي. د هم پوره خبرونه د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیم خبرو د پیل لپاره باید زمینه برابر شي. په دې خبرو کې چې د افغانستان او پاکستان سربیره د امریکا او چین استازو هم پکې ګډون درلود، د غرض پریکړه وشوه چې د خبرو اترو بل پړاو به د رواني جنوري میاشتې په 13 په کابل کې کیږي. فرانس پرېس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې د دوی مشران د سولې په اړه په راتلونکو غونډو کې پر خپل ګډون غور او بحث کوي. د جرمني حکومت له اتریش سره پر پوله د زیاتو افغانانو د ورتک مخنیوي پیل کړی دی. په ځنګړي ډول هغه افغانانو ته لار نه ورکوي چې د جرمني په باور د پناه غوښتلو په شرایطو نه دي برابر. د جرمني په کولن ښار کې د نوي کال په شپه پر شذو ډلیزي حمله چې داسې ګومان کیږي چې جرمني ته ورغلو کډوالو لاس پکښ درلود، د جرمني پر صدر اعظم انګلا مرکل او د کډوالو په وړاندې د هغې پر پرانیستي کړنلاري فشار راوستی دی. د اتریش چارواکي وایي چې په دسمبر کې به هر ورځ د شپېتو کډوالو مخنیوی کېدی، خو د رواني میلادي میاشتې له پیل راهیسې هر ورځ لږ تر لږه 200 کسان جرمني ته له ورتګ منه کوي. اتریشي چارواکو ویلي چې جرمني ښایي د سویډن او ډنمارک تر اغېز لاندې هم وي چې خپلې پولې ټینګې کړي دي. ویل کېږي چې زیات هغه افغانان چې د سکندنویا هیوادونو ته تګ غواړي په لاره کې ګرځول کېږي. د عراق، مراکش او الجیریا خلک هم پکې شامل دي. د اتریش پولیس وایي چې له سلووینیا سره یې خپلې پولې ټینګې کړې او د جنوري له پیله یعنې په تیرو 12 ورځو کې لږ تر لږه 1600 تنه چې اتریش ته تګ هڅه یې کوله بېرته استول سوي دي. د کاناډا د بهرنی چارو وزیر وای د هیواد یو تابع چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولې خوشی سوې دی. شپږش کلن کولن رادرفورد افغانستان ته د سیاحت لپاره تللی و. د کاناډا د بهرنی چارو وزیر سټیفن دیوین په یوه اعلامیه کې ویلي چې د رادرفورد په خلاصون کې قطر همکاري کړې ده، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. دغه کاناډایي په غزنی ولایت کې طالبانو د جاسوسۍ په تور نیولی و. د سرپل د پوهنې ریاست وای په تیر یو کال کې په دې ولایت کې د دریش پته شونځي لپاره نوې ودانۍ جوړې شوې دي. د سرپل د پوهنې رئیس عبدالغفور سرپلی ازادي رډو تو ویل د شونځي د نوې ودانۍ چې شل زره زده کوونکي پکې درس وای، د ملي پیوستون د پروګرام او معرف وزارت د 140 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړ شوې دي. نوموړی وای هڅه کوي چې تر نږدې راتلونکي پورې د سرپل ټول شونځي ودانۍ ولري، خو دغه ولایتي شورا وای چې د شونځي د ودانۍ او شمیر پاړه د پهونی د ریاست شمیرې دقیقی نه دي. د ولایتي شورا غړی اسدالله خورم وای په کوهستانات او یوشمیر نور ولسوالۍ کې د طالبانو د فعالیت له امله شونځي تړل سوي او ډېری زده کوونکي له زده کړو محروم دي. د امریکا متحده ایالاتو یو اربیا پر ایران او سعودي عربستان شخ وکړ چې خپل سیاسي لانجې د خبرو لالاري حل کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې خبر اعلان تو ویل د امریکا متحده ایالات باور لري چې دواړه لوري باید د لانجې د هواري لپاره په با مفهوم مذاکرو کې ګډون وکړي او داسې اغیزمن لارې پیدا کړي چې پر اساس د سوریې د سولې بهیر هم پرمختګ وکړي او پر نشتی چې د دوی لانجې د سوریې د سولې د خبرو یا په سیمه کې د نور مهمو پرمختګونو لپاره خنډ شي. په سعودي عربستان کې د یوه شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیک ماموریت حملې وکړې او له دې سره دواړو هیوادونو خپل سیاسي روابط پرې کړل. اخوا د ایران ولسمشر وایي د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته به د دې هیواد اقتصاد پراخ سي. حسن روحاني د دوشنبې په ورځ ویل هیله من دی چې تر راتلونکو څو ورځو به په ایران به د بندیزونو لرې کېدل پیل سي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو مسؤول هم ویلي چې پر ایران به لګیدلې بندیزونه ډېر ژر لرې سي. ایران او نړیوالې ټولنې په تېر جولای میاشت کې اټومي موافقه وکړه چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او نړیوال پر تهران لګول سوي بندیزونه لرې کوي. اخوا په بغداد کې پرون وسلوالو پر یوه پلورنځای حمله وکړه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شول او 50 نور ژوبل دي. پولیسو یې برید کوونکو لومړی د فروشکا دروازه په موټر بم چاودنې والوزوله او بیا داخل ته ننوتل. د رقم نتی ځواکونه سیمې ته په رسېدو د پلورنځای کلا بند کړ. د هوا له لارې کوماندو کښته کړل او پر برید کوونکو یې ځوابي حمله وکړه. د عراقي ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شول او څلور نورې نیول سوي دي. په دې پیښه کې چې په الجدیده شیعه میشته سیمه کې وسوه څلور پولیس هم وژل سوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش ته د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې د ارجنټاین د فوټبال د ملي ټیم غړی او د بارسلونا کلب مشهور لوبغاړی لیون میسي د پنځم پرله پسې ځل لپاره د نړیوال فوټبال د سرو زرو توپ ترلاسه کړ. فرانس پرس اژانس وایي لیونل میسي د دوشنبې په ورځ د سویس په زیوریخ ښار کې د نړۍ د فوټبال غوره لوبغاړی اعلان سو. د فوټبال د نړۍ د جایزو په لړ کې میسي لومړنی لوبغاړی دی چې 15 ځله طلایي توپ ګټلی دی. د فوټبال 2015 کال د جایزو په لړ کې د پرتګال لوبغاړی کریستیانو رونالدو او برازیلي نیمار دوهم او دریم مقام ګټلی دی. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونه مو تر 9 بجو ته اوس د سهار 8 بجې او د قیدی نن د سه شنبه ورځ د جدید 28 نیټه ده د جنوري له 12 سره نن برابر ده. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو ډیر وخت ازادي راډیوي مجلې ته ورکړی. تاسو خبري چې د مجله هر اونۍ د فرهنګي مطالبه په اړه خبرو خو تر هغه مخکې یو رپورت راخلو. د په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو مذاکرې چې پرون پیل شوې پایته ورسېدې او په دغو مذاکرو کې پریکړه وشوه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باید ډیر ژر مخامخ خبرې پیل شي. په دې غونډه کې پرون دا پریکړه هم وشوه چې د څلورو خواوو دوهمه غونډه به په کابل کې کیږي د جنوري په 13 نیټه باندې به دا خبرې ترسره کیږي، یعنی د راتلونکو اونۍ د دوشنبه په ورځ. او په دغه غونډه کې کتام د طالبانو استادو ګډون نه درلود خو فرانس پرس اژانس وایي چې د طالبانو یو شمېر مشران ورته ویلي چې د دغه خبرو اترو په نورو راتلونکو غونډو کې به ګډون ته ځان تیاروي. په دا خبرې د دې لپاره وسی په اسلام آباد کې چې د افغانستان د سولې لپاره یو نقشه جوړ سي. رضوان مرادی په اړه رپورت وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د څلور اړخیزي غونډې په اعلامیه کې په فوري توګه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیل غوښتنه شوې ده. په اعلامیه کې د غرض راغلی دی چې د افغانستان د سولې د پروسې په هدف د لارې د یوې نقشې پر برابرولو به د روانې جنوري میاشت په 13 نیټه په کابل کې بیا خبرې کیږي. د اسلام آباد په پرونی غونډه کې د افغانستان د پلاوی مشري د بهرنۍ چارو د وزارت سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزي او د پاکستان د هيئت مشري د بهرنۍ چارو د وزارت مرستيال اعزاز احمد چودري کوله. په دې غونډه کې د سیمې لپاره د متحده ایالاتو او چین استازیو هم ګډون درلود. د اسلام آباد په خبرو کې د افغانستان د مدني ټولنې یو پلاوی هم ګډون وکړ. د دې پلاوی غړي احمد سیدی د پرونی غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو اترو کې کوم لوی پرمختګ نه دی رامسته شوی بلکې یوازې د خبرو پر بل پړاو موافقه وشوه.
اون چې ما در قبلا آرزو داشتیم که این نشست با حضور داشت امریکا و چین نتیجه مثبت را به دست میاره، نتیجه را به دست نیاورد. باید انتظار کشید که اجندای یک ماه و دو ماه بعد تعیین میشه، اجندای تفاهمی تعیین میشه، با کی مذاکره میشه، در کجا میشه و چی میکنیم. تا اون وقت ما انتظار باید بکشیم و فعلا چیزی که نقده به دست ما آمده باشه وجود نداره.
د اسلام آباد د غونډې د افتتاح پر مهال د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وویل د افغانستان د سولې د پروسې هدف د داسې شرایطو برابرول دي چې طالبان د ځینو امتیازاتو په بدل کې له تاوتریخوالي لرې او خبرو اترو ته اړ کړي. سرتاج عزیز وویل دا به له وخت نه مخکې وي چې اوس د افغانستان د سولې په پروسه کې کومه لویه کامیابي رامنځته شي. اخوا بیا فرانس پریس خبری آژانس د طالبانو د ملا اختر محمد منصور د ډلې د غړي په حواله ویلي چې پاکستان له دوی سره په تماس کې دی او د دوی ډله دې ته منتظر ده چې سیال ګروپ یعنی د ملا محمد رسول ډله له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه اخلي او که څنګه. هغه ویلي د طالبانو مشرتابه د سولې په خبرو کې ګډون ته لیواله دی خو غواړي پوه شي چې بله کومه ډله په راتلونکو خبرو کې ونډه اخلي. د سولې پر پروسې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو اغیز ته په اشاره سره پاکستانی لیکوال او کارپو احمد رشید وای په څو ډلو د طالبانو ویش د سولې د بهیر مخته خندونه جوړوي. احمد رشید ازادي رادیو ته ویل دی وای همدا شیبه طالبان په زیاته اندازه په څو ډلو ویشل شوي دي. د دې هیڅ ضمانت نشته چې طالبان به خپل منځي اختلافات پرېږدي او د خبرو مېسته وکیني. موږ به وینو چې یوه ډله طالبان به د سولې د خبرو ملاتړ کوي بله او زیاتې ډلې به ښایي مخالفت وکړي. دا هغه څه دي چې ستونزې جوړوي. خو په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې دا ځل د امریکا او چین فعال ګډون له دې بهیر څخه هیله مندي زیاته کړې ده.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونې په نورو څو دقیقو کې به تاسو ته د ازادي رادیوي مجله خبرو خو در هغه مخکې یو بل راپور لرو. تاسی که پاتی ایمه لسیزه که استر شوی است نو خام خامو دا جاوید بوی سندره اوریدلی ده. دا پیجندل شوی برطانوی سندرغاری جاوید بوی دا سندرو مینوالو دا نری پا بیلا بیلو برخو که پرون دا پارا دا درناوی وروستی مراسم ترسره کرل او دا برلین پا گدون دا اروپا پا زین لویو شارنو که دا اکسون ایشدل سوی و خلکو لارو سرکونو ترا و تیلیو او دا اکسون پولاندی شمی بلی کردی و یا گلانی را وریو. جاوید بوی پا بریتانیا او پا طول نری که دا راکن رول موسیقی پر فیشن او د جنسیت پر تعریف پراخ نفوس درلود. تقریبا 50 کاله د مود او فیشن په نړۍ کې خپل اغیز پر ځای وساتل او موسیقي تل پاتې ګڼل کیږي. پرون د بووی د مليني خبر پر ټوئیټر او فیسبوک پر سو او مینوالو یې د ټګ ویر وکړ. ډیوډ بووی نشپې تکلن او د ځیګر سرطان نیولای وو او تقریبا لیونیم کال راهیسې ناروغه وو. د خپل وروستی البوم چې تور ستوري یا بلک سټار نومیږي څو ورځې مخکې خپور کړ او د ملګري وایي چې دای له خلکو سره د خدای پامانۍ په ډول خپور کړی وو. د ملګری وایي چې ډیوډ بووی هغه سې ژوند وکړ لکه څنګه چې غوښتل. هر کار چې زړه غوښتل هغه وکړ او داسې وکړ چې د یې خوشاله کړ. د ازادي راډیو اوریدونکو نوري پاته شیبه مو ده عمان نیازی سره د ازادي مجلې کې تاسو ته شوخ غواړو. بل خبرونه به مو چې خبري خبرونه وي په لس بجه شروع سینو تر لس بجو او تر بیا خبرو.
د ازادي راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه میو منی ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له ځوان کیسه لیکوال نصرت ارمان سره زموږ د همکار اجمل تورمان مرکه اوري.
ما د معجزې په کتاب کې په هر موضوع باندې پورا کار کړی دی.
غوث الدین فروتن د ماشومانو لپاره د نوې چاپ شوې مجلې په باره کې راته غږیږي.
دواړو ژبو پښتو دری باندې خپرېږي او د دواړو ژبو مطالب او لیکنې به
لنډ کایات او په ادبي باس کې نصیر احمد احمدی د کیسې د پایل پای غوټي او تلوسې په باره کې راته غږیږي. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه نجیبه زمان راوروي.
د شاعری او لیکوالی شکریه ندیم خروټی د شیرونو او تنزونو د ټولګو مخکتن وسوه په هغه غونډه کې چې د مرغومی په 14مه د ګویټا انسټیټیوټ لخوا جوړه شوې و رابلل سویو لیکوالو او شاعرانو د اغلی ندیم په کتابونو خبرې وکړې او د نوموړي ادبي حیثیت وستایلې. د شاتو موچی کتاب چې په 350 مخونو کې چاپ شوی دی د اغلی ندیم د تنزونو او د هیلو کاروان د شیرونو ټولګه ده چې په 200 مخونو کې چاپ شوی ده. پنچیر ولایت کې موزیم جوړیږي. د پنچیر ولایت د سیمه ایزو مقاماتو په وړاندیز او د اطلاعات او فرهنګ وزارت په منځوري په پنچیر ولایت کې نوی موزیم جوړیږي. د پنچیر ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس غلام رسول فرحبین په وینا د دغه موزیم په جوړیدو سره به په پنچیر کې موجود ټول آثار د موزیم ته وسپارل شي. د باختر اجانس د خبر لمخې د موزیم د مالی لګښت په برخه کې ځینو فرهنګي ټولنو او ملي سوداګرو د همکاري ژمنې کړې دي.
په زابل ولایت کې د قلملار ټولنې لخوا نوی کتابتون پرانستل شو. د دې ټولنې غړي چې ډیری ځوانان دي له شاوخوا 2 کلونو راهیسې په افغانستان کې د بندو ښوونځیو د بیرته پرانستلو هڅه کوي. نور حال زموږ همکار نورګل شفق راکوي.
د قلم لار فرهنګي ټولنې لخوا د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې کتابتون پرانستل شو. دا کتابتون چې اوس 1200 ټوکه کتابونه لري د سیمې د یو تن اوسیدونکو په کور کې جوړ شوی دی. د ټولنې مسؤل متی الله ویسا په همدې اړه وایي:
مطالعه د فرهنګ د وجود لپاره عامه کتابتونونه جوړوم. موږ شخصي ټولنه لرو، دولت چا سره کار نه لرو. چې په لومړي ځل د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو کتابتون لپاره پرانستوم. کتابتون مې د هلمند ولایت د مرجع په ولسوالۍ په یو کور کې جوړ کړ. درېیم کتابتون مې په کندهار ولایت د پنجوایي په ولسوالۍ کې پرانستلی و. څلورم کتابتون چې مې نن د ښاري صفا ولسوالۍ کې پرانستی، د ښاري صفا ولسوالۍ د زابل ولایت خلک هر څوک کولی شي د کتابتون څخه استفاده وکړي.
د شهر صفا ولسوالۍ ځوانان د ټولنې لدې اختامه خوشاله دي. دوی وایي چې خپل کتابتون به بډایوي او پالنه به کوي.
په هغه سیمه کې چې تل د جګړو او ویری ریپورتونه خپرېدل، خوشبختانه نن په دغه سیمه کې علمي مرکز پرانستل کېږي، د مطالعې مرکز پرانستل. نو په لحاظ نه یوازې خلک به ډېر څه ځینې زده کړي، بلکې د ولس پر راویښولو او د فکر پر جوړولو باندې ډېره اغیزه کوي. د قلم لار ټولنې څخه مننه کوو چې تل یې د اذهانو په جوړولو او د ولس پر راویښولو کې هڅه کړې ده، او دغه راز ځوانانو ته د مطالعې په عامونه کې کوشش کړې ده.
ډیر د خوشی ظاهر شي نن زموږ په ولسوالۍ کې، په شهر صفا ولسوالۍ کې موږ یو کتابتون لرو او کتابتون دلته افتتاح کیږي. نو د ویسا صاحب، مطیب الله ویسا صاحب کور ودان، زموږ ته ډیر کومک وکړي، بلکې موږ د وخت صدا خوښ شو چې دوی موږ دلته یو کتابتون جوړ کړي. او زه د پر ټولو ولس باندې انګې د شهر صفا پر ولس یا د زابل او پر ټولو باندې زه دا غږ کوم چې په هر ځای کې باید داسې کتابتونونه جوړ شي.
دا کتابونه چې د ټیپ کتابونو پکښې کې دي، تفاسیر هم پکښې کې دي، تاریخي کتابونه هم پکښې کې دي، د همه په هوی د فار کتابونه هم پکښې کې دي. د خیر کار دی، ځکه چې پیغمبر علی سلام وايي خیر الناس من ينفع الناس. خیر د خلکو چې دي، هغه خلک دي چې خلکو ته نه پورسیږي او خلکو ته ګټه ورسیږي، او د خلکو د ذهن د فار او د خلکو د په هوی د فار. دا ډیر شکار
قلم لار ټولنې تر دې وړاندې د کندهار او هلمند په بیلابیلو ولسوالیو کې هم دا ډول کتابتونونه جوړ کړي. د ټولنې د مسؤلینو په وینا پر راتلونکي کې به په روزګان ولایت کې هم داسې یو کتابتون جوړ کړي.
که څه هم په دې وروستو کې د ماشوم ادبیاتو په برخه کې خواره واره کارونه شوي دي، خو ډېری لیکوالې کافي نه بولي. دوی استدلال کوي چې لا هم تخلیقي آثار کم دي او ډېره تکیه پر ژباړو شوې ده. لیکوال او شاعر غوث الدین فروتن چې په کندهار کې اوسي، ماشومانو ته یې مجله چاپ کړې ده. زموږ همکار صالح محمد صالح پوښتلی چې په مجله کې کوم موضوعات خپروي.
په دې مجله کې به بیلابیلې لیکنې، کیسې، شعرونه، دیني او معلوماتي مطالب، انځورونه، کارتونونه، او د ماشومان لخوا دوستوي بلابل انځورونه د دوی لیکنې او مطالعه خپرېږي.
بلې، تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ماشومانو د پاره ځینې مختص مجلې وې یا هم په نورو مجلو کې د ماشومانو یوه برخه وه. خو څه فکر کوئ چې اوس هم اړتیا اساسي د ماشومانو د پاره د یوې خاصې مجلې؟
بالکل، یعنی که موږ وګورو متاسفانه په دې برخه کې ډېر کم کار کېږي. یعنی موږ ویلی شو چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره کوم کار چې اوس کېږي دا د نشت برابر ده. نو دا یوه لویه تشه وه په دې برخه کې. او څرنګه چې موږ خپله یو ښوونځی چلوو په کندهار کې، نو موږ ته ډېر دا رامعلومېږي چې په دې برخه کې باید کار وشي، ځکه دلته هغه رقم سهولتونه چې ماشوم په اسانۍ سره هغه خپل زده کړې ترسره کړي، مطالعه وکړي او د دوی د پوهې په زیاتولو او د استعدادونو په روزلو کې مرسته ورسره وکړي، داسې یو څه نشته. نو موږ هیله مند یو چې دا مجله به تر ډېره دغه تشه ډکه کړي او دوی ته به د مطالعې زمینه برابره کړي، دوی به نوي معلومات ترلاسه کړي، د دوی استعدادونه به وروزي او د دوی پوهه به زیاته.
فروتن صاحب، ولې فکر کوئ چې د ماشومانو ادبیاتو ته یا هم د ماشومانو دپاره د خاصو مجلو چاپېدو ته لیکوالو په تېر وخت کې هم توجه نه ده کړې، اوس هم کله ناکله ګیله کېږي چې اوسني لیکوال هم دغه اړخ ته زیاته توجه نه کوي، تاسو یې علت څه ګڼئ؟
فکر کوم په دې برخه کې تر دې له مخه هم هڅې شوې دي او د ماشومان لپاره بېلابېلې مجلې چاپ شوې دي، خو متاسفانه د یو څو ګڼو له چاپېدو وروسته بېرته بندې شوي دي. خو دا ځل تر دې له دوه درې میاشتې مو له لیکوالانو سره، له هغو ټولنو سره چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره کار کوي، له هغوی سره مشورې کړې، له هغوی سره خبرې کړې دي. نو د مطالبو په برخه کې دا وه انشاءالله موږ ډاډه یو او د هغو لیکوالانو مرسته او همکاري به راسره وي چې د ماشومانو لپاره لیکنې او مطالب دي.
خو زیاتې مجلې د اقتصادي ستونزو له کبله بندې شوي دي په افغانستان کې، تاسو دغه اړخ ته توجه کړې ده یا دغه مسله مو په پام کې نیولې ده؟
بالکل، لکه مخکې ما وویل موږ خپله په کندهار کې یو ښوونځی چلوو چې هغه دوه څانګې لري، له ماشومانو سره په تماس کې یو. نو فکر کوم که چیرې دا مجله دغه رقم په معیاري ډول باندې موږ تر خلکو پورې ورسولی شو او سره کوم سم پلان ورته جوړ کړی ده تر ولایتونو پورې او په ځانګړي ډول تر هغو سیمو پورې چې هلته ښوونځي شته ماشومان مکتبونو ته ځي خو د مطالعې لپاره خاصه نه لري. که چیرې موږ د دې مجلې په رسولو باندې وتوانېږو هغو سیمو ته، انشاءالله مشکل به نه وي، خلک به حاضر وي چې دې مجله باندې پیسې ورکړي او په دغه ډول باندې مجله چاپ شي او دوام پیدا کړي.
مجله به چیرې چاپېږي او کوم ولایتونو ته تاسو رسولی شئ؟
مجله به په کندهار کې چاپېږي او موږ کوشش کوو چې کندهار شاوخوا ولایتونو تر څنګ کابل ته، ننګرهار، مزار شریف، هرات، دې ټولو ولایتونو ته ورسوو. لکه مجله په دواړو ژبو پښتو او دري باندې خپرېږي او د دواړو ژبو مطالب او لیکنې به
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د ځوان لیکوال نصرت ارمان د معجزې په نوم د لنډو کیسو دریمه ټولګه د مازدیګر خبرندوی ټولنې لخوا چاپ شو. په دې ټولګه کې د ارمان دیارلس کیسې راغلې دي. کیسه لیکوال ښاغلی نصیر احمد احمدی چې د دې ټولګې پر کیسو یې سریزه لیکلې، د کاغلی ارمان د کیسو نثر او پیغامونه ستای. اجمل تورمان له کاغلی ارمان سره مرکه کړې ده، دا اوریدلو بلنه درکوم.
ارمان صاحب، که د دغې درې میټولګې په اړه مو چې معجزه نومېږي د دې لنډو کیسو په اړه راته ووایي چې تر ډېره کومو موضوعاتو ته مو په دغو کیسو کې ځای ورکړی دی؟
د موضوع خبره کې استاد، ما د معجزې په کتاب کې په هر موضوع باندې پورا کار کړی دی او یو موضوع مې هم داسې موضوع نه ټاکلې چې هغه د یوې منطقې سره تړلی وي، هغه د یو قوم سره تړلی وي او هغه د انسانانو له یوې ځانګړې برخې سره تړلی وي. ما هڅه کړې دا عامیانه کیسې ولیکم، د انسان لپاره هغه موضوع وټاکم چې له انسان سره تړلی وي او په هغه باندې مې کار کړی دی. هغه مې کیسه کړې دي، هغه په یو برخه کې نه دي. په دې کتاب کې په معجزه کې داسې کیسې بنوي چې هغه تر ډیره د یوې موضوع پورې تړلې وي، هره موضوع د ژوند په بیلو برخو کې ده.
لسپیانو تیښته دا یو پولیسي کیسه ده په دغه کتاب کې. کرته وایي چې پولیسي کیسې ته څنګه زړه ښه کو چې ویلي کې نن سبا یا فکر کوي چې د پولیسي کیسو د لوستلو بازار په ځوانانو کې تود دی که څنګه؟
نو د پولیسي کیسو لیکنه خو د دې ټولګې نه ما نه ده شروع کړې. کله چې لومړی ټولګه زما چاپ شول هلته هم کېدای شي ځینې داسې برخې چې پولیسي رنګ لرلو ما لیکلي وي، خو بیا په دویمې ټولګې ته ما د پولیسي کیسو موضوعګانې پیدا کړلې او نه وتوانېدلم چې درې پولیسي کیسې ولیکم. کله چې په سرلیکنه کې ماته استاد زرین انزور صاحب زما د پولیسو کیسو ستاینه وکړله او دای په پښتني ادبیاتو کې نوی رنگ وبللو، نو زه کې پولیسي کیسه لیکنې ته تشویق شوم او هماغه و چې په معجزه کې مې هم له تیره خې درې پولیسي کیسې راغلي دي.
ستاسو په نظر باندې څنګه دی د ځوانانو ترمنځ د پولیسي کیسو د لوستلو بازار؟ ته د خوښوي یادي کیسې خوښوي که پولیسي کیسې؟ دا دونه کتابونه چې تاسو لیکلي دي، دا دوه درې کتابه د کیسو تر ډېرې کمې برخې ډېرې خوښ کړي دي.
نو عموما ځوانان هغه برخې د کیسې هغه کیسې خوښوي، د کیسو او د هغه ناولونو کتابونه خوښوي چې هغه زموږ له ټولنې سره تړلې وي، هغه پیښې وي چې هغه موږ ته نوي نوي، یعنی د ښار کیسه کلیوال نه خوښوي، کلیوال خلک وایي چې دا زموږ سره تړلې نه دي. او ځینې نور داسې پولیسي کیسو یادونه دې وکړله، نو په پولیسي کیسو کې خو دومره کار نه دی شوی، خو هغه کتابونه چې چاپ شوي دي او پښتني لیکوال توانېدلی دي چې چاپ یې کړي هغه خر شوي دي، بازار یې ګرم دی، د پولیسي کیسو مینهوال شته دی، خو دومره ډېر نه دي چې موږ یې په حساب وکړی شو. کم دي په
نظر باندې ښه کیسه کومه کیسه ده؟
خو کیسه هغه کیسه ده چې لوستو وروسته لوستونکي ته مثبت احساس ورکړي، هغه وپاروي، یو فکر لوستونکي ته ورکړي، او هیڅکله هغه کیسه زه ښه نه بلمه چې هغه منفي اړخ ته زموږ بلونکي وي. هره کیسه چې موږ مثبت اړخ ته تشویق کړي وهڅوي هغه ښه کیسه ده.
رادیوي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د کیسې د کوټې او تلوسې په باره کې وړاندې د نصیر احمد احمدی مرکه لرو. اوس وګمه راشدی او نقل راوروي چې تلوسا او غوټه ښه پکې پالل شوی. تر وروستیو جملو پورې د غوټې پته نه لګیږي چې څنګه به خلاصیږي، خو کله چې څرکونه ولګیږي نقل تمامیږي. زموږ ډیری کیسه لیکوال دې باریکۍ ته توجه نه کوي، د هغه وروسته چې غوټه خلاصه شي یو مخ نور هم کیسه پسې اوږدوي چې اکثرا په لوستونکو غمیږي.
د زرینو ویښتو جلۍ په تیرو هیرو زمانو کې یو پاچا د حیواناتو په خبرو پوهیده چې حیوانات به په خپل منځ کې سره وغږېدل، دی به پوه شو چې څه سره وایي. ده د ژویو ژبه څنګه زده کړه؟ راځئ کیسه یې واورو. دغه پاچا ته یو وخت یوه له ځانه ډېره وړوکې بوډۍ راغله. له بوډۍ سره ټوکرۍ وه او په ټوکرۍ کې مارماهي وو. بوډۍ پاچا ته وویل، که دې دا کب کباب کړ او ودې خوړ، د ځمکې په مخ کې چې ګرځي او یا په اوبو کې خوري یا په هوا کې چې الوزي، د ټولو ژویو په ژبه به پوه شي. پاچا ډېر خوشحاله شو. بوډۍ ته یې د مارماهي د راوړلو په وجه ښه ډېر انعام ورکړ او خپل نوکر ته یې سمدستي د کب د کباب کولو وویل. نوکر چې ټوکرۍ اوچته کړه او د پخلنځي خواته روان شو، پاچا آواز ورباندې وکړ، ګوره په هیڅ وجه به د دې کب د غوښې مزه نه خپله څکې نه به یې په بل څکې، ټوله به ماته راوړې او که دې غاړه وغړوله غاړه دې غوڅوم. نوکر چې جورج نومېده د پاچا خبرې ته فکر یووړ، ځکه پاچا هیڅ وخت په دومره ټینګار له خوړو څخه نه و منع کړی. جورج چې پخلنځي ته لاړ او له ټوکرۍ څخه یې کب راواخیست، حیرانی یې یو په دوه شوه. د داسې کب په خوا نه و لیدلی، د مار غوندې شی و. دا به نو له څنګه اشپز وي چې خواړه دې پخوي او مزه دې نه ګوري؟ جورج هم د مارماهي د پخولو په وخت یوه ګوله ورنه وکړه. چې ګوله یې څنګه لستوني تیره شوه، په پخلنځي کې یو بوګنیدلی آواز واورید چې ویلې، یو څه ماته هم راکړه، یو څه ماته هم راکړه. جورج شاوخوا سترګې وغړولې. په پخلنځي کې له یوه نیم غوماشي پرته هیڅ ونه لید. شیبه نیمه پس له کوڅې څخه چیغنده آوازونه راغلل چې پوښتنه یې کوله، تاسې چیرې ځئ، تاسې چیرې ځئ؟ او په ځواب کې ورته نورو آوازونو ویل، د ژرندګړي وربوشو ته، د ژرندګړي وربوشو ته. جورج د پخلنځي له کړکۍ د باندې وکتل. دا بتې وې چې په خپل منځ کې سره غږېدلې. جورج پوښو چې نور نو د ژویو په خبرو پوهیږي او د کپ ګولی خپل کار کړی دی. په بیړه یو بل ګوله هم وکړه او خوړې پاچا ته وروړل چې غرمه یې نوش جان کړي. له غرمنۍ وروسته جورج د پاچا له امر سره سم آسونه زین کړل. دواړه په سیل ووتل. دوی په یو تکشنه رغیانه کې روان وو. د پاچا آس مخې ته او د جورج ورپسې. دغه وخت د جورج آس پښه نیولی شو وشنید او په خپل ژبه د پاچا آس ته وویل: وروره، زړه مې غواړي منډې ووهم، زړه مې غواړي والوزم، ډیر تازه یم. د پاچا آس ورته وویل: زما په زړه باندې هم مستي اوړي، زړه مې غواړي ټوپونه ووهم، خو په تا بوډا پاچا باندې وېرېږم چې له زینه به خطا شي، ټوک ټوک بشي. د جورج آس په ځواب کې ورته وویل: څه غم یې کوي، مه کوه چې ومري، د ده ځای به یو ځوان ته پاتې شي. د خپل آس دې خبرې جورج ته خنده وروسته، خو ځان یې قابو کړ او یوازې شونډې وموسېدلې. پاچا چې د مار ماهي غوښه خوړلې وه او د حیواناتو په ژبه پوهېده، د آسونو په خبرو پوه شو. د سترګو تر کنجونه یې جورج ته وکتل او چې د هغه په شونډو یې مسکا ته پام شو، پوښتنه یې ورنه وکړه: ولې خاندې؟ نوکر ورته وویل: صاحب، پام مینه دی شوی، نه پوهېږم، بس هسي. بوډا پاچا چې په خپل نوکر او اشپز جورج باندې هسې هم شکی وو، دې پټې مسکایا شک یو په دوه کړ. له بلې خوا د آسونو خبرې ورته خطرناکې معلومې شوې. وړاندې تلو ته یې زړه ښه نه کړ. د آس مخه یې راوړوله، کور ته راستون شو. چې کور ته راستون شول، په نوکر یې امر وکړ: په پیاله کې شراب راته واچوه، خو که دې پیاله پوره ډکه نه کړه یا دې دومره پکې واچول چې ترې توی شي، سر دې غوڅوم. جورج سوره یې راوچته کړه، پیاله یې ورته ونیوله چې په احتیاط یې ډکه کړي. دغه وخت یې له کړکۍ سره دوه مرغان ولیدل چې د یوه په مخوکه کې درې تاره زرین ویښتان دي او هغه بل غواړي چې ترې وترولي. لومړی مرغه ورته وایي: دا ما راوچت کړل، زما کېږي. خو دا بل ورته وایي: د زرینو ویښتو نجلۍ چې ویښته ګمنځول او دا درې تاره ورنه توی شول، اول زما ورپام شو. مرغانو د کوټې په کړکۍ کې د زرینو ویښتو په سر په یو بل حمله وکړه. هر یوه ته یو یو تار ورسید او دریم د کوټې غولي ته راولوید. په دې شیبه کې چې تار کوټې ته راولویده، پیاله ډکه شوه. خو له پوره احتیاط سره د جورج پام وویشل شو او د پیالې په څنډو څو څاڅکي شراب راواوښتل. پاچا ورباندې چیغه کړه: تا خپل سر بایللی دی، خو بیا هم رحم در باندې کوم او په یوه شرط دې ژوندی پرېږدم چې د زرینو ویښتو میرمن به راته پیدا کوي چې واده ورسره وکړه. جورج چاره نه لرله، په آسې پښه واړوله او په داسې چا پسې روان شو چې هیڅ چا نه پېژندله. له اوږده مزله وروسته یو تت ځنګل ته ورسېد. د ځنګله په یوه میدان کې غوبنو زلمو یو ځای بوټي راټول کړي، اور یې ورچولی و. په همدې ځای کې یو مګتون و چې د اور سوکي وربادېدل او میږي چې خپل سپینې وړې هګۍ په خلو کې وې، له مېږتونه راوتل. هر لور ته تښتېدل. میږو یو مرسته غوښته او فریاد یې کوه: د خدای پرده په اور کې سوزو، د هګیو د منځ وړکي بچي مو هم راسره سوځي. جورج سمدستي له آسه را کوز شو، بوټي یې خواره کړل، اور یې وواژه. میږو یو جورج ته دعاګانې وکړې او ورته ویې ویل چې که هر وخت څه مشکل در پیښ شو، موږ در یاد کړه، موږ به دې مرستې ته ځانونه ورسو. جورج په ځنګله کې مخ په وړاندې لاړ. یو ځای د یوې هسکې څېړۍ لاندې د کارغه دوه بچیان ولیدل چې ویلې: موږ وږي یو، خو مور و پلار مو نشته چې مړه مو کړي، موږ له لوږې مرو. جورج دوی ته ډوډۍ ورکړه او هغو ورته وویل: که څه مشکل در پیښ شو، موږ در یاد کړه، موږ به مرستې ته در شو. جورج د ځنګل په بل سر کې یو لوی جهیل ولید چې دوه کب نیونکي په غاړه ناست وو. له یو بل سره یې لانجه وه. دوی یو لوی زرین کپ په شریکه نیولی و، خو اوس هر یو ځان ته غوښت. دی وویل: کپ زما په جال کې نیول شوی دی. او هغه بل ویل چې که زما بیړۍ نه وای، د جهیل منځ ته به څنګه تلو او څنګه به تر زرین کپ رسیدو. جورج ورته وویل: کپ په ما وپلورئ او پیسې په خپل منځ کې برابرۍ سره وویشئ. دوی په کپ لوړه بیه کېښوده او جورج د سفر خرڅ ټولې پیسې چې پاچا ورکړې وې دوی ته ورکړې. کب نیونکي خوشحاله شول، د زرین کپ ورنه واخیست او په جهیل کې خوشې کړ. کپ چې په اوبو کې غوپه وهلې وه، یو څه مخکې سر له اوبو را حس کړ. جورج ته وویل: کدی هر وقت په کار وم مادر یاد کړه زبا زندر ورسوم. قبل دې خبري ورسته په بو کې غایب شو. ورسته بیا کب نیونکو جوړته وویل ته چیرته رواني د ورته وویل د زرینو وختون جلی پیسې غواړم چې زموږ د پاچا میرمن شي خو نه پوهیږم چې چیرته به وي. کب نیونکو ورته وویل د زرینو وختون جلی د بلوري ماڼۍ د پاچا لور ده چې هلته هورې په ټاپو کې د پلار پاچاهي ده. دا هر سهار سپید چاود مهال خپل زرین ویښتان ګمنځوي چې پاس په آسمان کې د برېښنا غوندې رڼا پیدا کوي او لاندې اوبو ته د شفق غوندې رنګ وربخي. که غواړې ورشي موږ به دې په خپله بیړۍ کې ورسوو ځکه تا راسره ډیر ښه وکړل. خو پام دې وي چې پاچا دولس لونې لري او په دوی کې د یوه د زرینو ویښتو څښتنه ده. جورج په ساحل کې کوش شو بلوري ماڼۍ ته لاړ. پاچا یې له خپلې مدعا خبر کړ. پاچا ورته وویل زه حاضر یم چې لور مې ستاسې د پاچا میرمن شي مګر درې شرطه به په درې ورځو کې پوره کوي. اوس لاړ شه دمه ونیسه سبا به دې اول امتحان پیلیږي. جورج چې سبا دربار ته ورغی پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو د لور یو مرغلین امیل پرې شوی دی. د مرغلرو دانیه د ماڼۍ د شاپلوی چمن کې خوري وری دي. ته به لاړ شي د مرغلری به ټولی نن تر ماښامه پورې راټولې کړي. جورج د ماڼۍ د شا چمن ته لاړ. خورا لوی وو یو سر او بل سر نه ښکارېدل. ګونډه یې ووهله او د مرغلرو لټونې پیل کړ. ساعتونه واوښتل غرمه شوه ماسپښین شو خو جورج لا یوه مرغلره هم نه وه موندلې. سره سا یې ویسته په زړه کې ورتیر شول کاشکې هغه میږي را سره وی. میږي په شیبه نیمه پس راورسېدل او جورج ته یې وویل امر خدمت. جورج د مرغلرو ورته وویل هغوی په یوه ساعت کې مرغلري راغونډې کړې او جورج یې په پیایلو شروع وکړه. ده د مرغلرو له پیایلو وروسته د امیل دواړه سرونه سره غوټه کول چې یو ګټ میږی راورسېد. آواز یې ورباندې وکړ ما 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 یې غوټه کوه دا یوه مرغلره لا پاتې ده. دا میږی د اور په پیښه کې ژوبل شوی و او په همدې وجه به ورو ورو خوځېده. لمر لا نه و لوېدلی چې جورج مرغلین امیل پاچا ته ورکړ. پاچا مرغلری وشمیرلې او جورج ته وویل د نن په امتحان کې کامیاب شوی سبا بیا راشه. په دویمه ورځ پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو لور په جهیل کې لمبېدله. هورې یې په اوبو کې د سرو زرو ګوتې ورکه کړې ده. نن به هغه ومومې. جورج جهیل ته ځان ورسود او د اوبو په غاړه غاړه ډیر ښکته پورته شو. اوبه رونې خو ژورې وې. تلې نه ښکارېده. نه پوهېده چې ګوتې به څنګه مومې. زرین کپ ور یاد شو. شېبه نیمه پسې زرین کپ ولید چې له اوبو یې سر راوچت کړی دی. ورته وایي څه غواړې؟ ده د ګوتې خبره ورته وکړه. زرین کپ وویل چې لږ مخکې یو کپ ولید چې زرینه ګوتې په خوله کې وه. زه به هغه ومومم او ګوتې به ورنه واخلم. ګوتې پیدا شوه. جورج دویم شرط هم وګټه. په دریم سهار پاچا جورج ته وویل که غواړې چې زما د زرینو ویښتو لور ستا د پاچا ښځه شي نو هغې ته به د مرګ او ژوند اوبه پیدا کوي او همدا نن نن به یې مومي. جورج روان و خو نه پوهېده چې د مرګ او ژوند اوبه به چیرته پسې غواړي. له ځان سره یې وویل که هغه کم کې کارغان دلی وای ګوندې مرسته یې راسره کړې وای. دغه وخت پاس په آسمان کې کاغ کاغ شو. ور وی کتل کم کې کارغان را رسېدلی و. دوی جورج ته د مرګ او ژوند د اوبو د راوړلو ډاډ ورکړ او ساعت پس دواړه د اوبو له یوه بوتل سره راستانه شول. په دې وکې د مرګ او په بل کې د ژوند اوبه وي. جورج اوبه را واخیستې او په منډه را روان شو چې تر ماښام له مخه بلوري ماڼۍ ته ځان ورسوي. په لاره یې د دوو ونو ترمنځ د جولاګکۍ جال ولید چې یو غوماشی پکې ایسار دی او جولاګکۍ وینه سپیښي. جورج د مرګ د اوبو څو څاڅکي جولاګکۍ ته وروشیندلې. جولاګکۍ د وچې پاڼې غوندې لاندې راخته شوه. سا یې وخته. بیا یې د ژوند د اوبو څاڅکي په مړه غوماشي وپاشلې. په هغې کې سا وغړېده وخوځېده. له جاله یې ځان راویست والوت او جور ته وبونګید. د زرینو ویختون جلی به د نورو خویندو په منځ کې زه در وپیژنم. مازدیګر و چې جورج په لوري ماڼۍ ته ورسید او د مرګ او ژوند د اوبو بوتلونه یې د پاچا مخې ته کېښوده. پاچا ورته وویل په دې امتحان کې هم کامیاب شوي. او بیا جورج یو لوی تالار ته چې د لوی ګرد میز چارچاپیره دولس ښکلي پیغلې ناستې وې وروست. دوی ټولو د واورې غوندې سپین پوړني په سرونو وو، داسې چې د هیڅ یوې ویښته هم نه ښکارېده. پاچا ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د خپلو خویندو په منځ کې ناسته ده، که دې وپېژندله نو د دې وړ یې چې خپل پاچا ته یې درسره بوزي، او که دې ونه پېژندله نجلۍ نه درکوم. د دولسو نجونو په منځ کې چې ویښته یې په پړونو کې پټ و د زرینو ویښتو والا نه صحیح کېدله. په لوی تالار کې چوپه چوپتیا وه. د نصیب د معلومېدو شېبې وې، ساوې په سینو کې بندې وې. ټولو د جورج لاس ته کتل چې کومې نجلۍ ته به لاس نیسي. دغه وخت د غوماشې بونګا چوپتیا ماته کړه. غوماشی د جورج غوږ ته نږدې تاو را تاو شو او ورته ویې ویل راپاڅه، د میز چارچاپیره وګرځه، کله چې د زرینو ویښتو نجلۍ ته ورسېدې زه به دې پوه کړم. دا هماغه غوماشی و چې جورج د ژوند اوبه ورباندې پاشلې وې. جورج ورو ورو ګامونه اخیستل او تر میز را تاویده. غوماشی ورته وویل دا نه ده، دا نه ده، دا هم نه ده، او دا ده، هم دا ده، ما تیریږه. جورج پاچا ته وویل چې د زرینو ویښتو لور دی هم دا ده. جورج نه و تیروتی. پاچا د شرطونو د پوره کولو مبارکي ورکړه او د زرینو ویښتو نجلۍ پړونی له سره لرې کړ. په لوی تالار کې د مازدیګر د زیړي لمر غوندې رڼا یې خپره شوه چې سترګې برېښولې. د زرینو ویښتو نجلۍ له جورج سره د بوډا پاچا وطن ته راغله. بوډا پاچا ډېر خوشحاله شو، مست واده یې جوړ کړ او جورج ته یې وویل ما نیت کړی و چې د سرغړونې په جزا کې به دی په کارخانو باندې خورم چې عذاب کوششي، خو اوس چې دی د زرینو ویښتو نجلۍ راویسته له سخت جزا تیریږم، یوازې امر کوم چې سردی په تبر له تنه بیل شي. د جورج له وژلو وروسته د زرینو ویښتو ناوې پاچا ته زارۍ وکړې چې د جورج مړی دی دې ته ورکړي. پاچا د هغې خبره په ځمکه ونه غورځوله، د جورج مړی ورکړ. د زرینو ویښتو ناوې د جورج سر د هغه له تنې سره وروست او بیا یې د ژوند اوبه ورباندې وشیندلې. جورج راژوندی شو، او نه یوازې راژوندی بلکې زلمی هم شو. پاچا چې دا حال ولید د زلمیتوب آرزو یې وکړه او د خپل سر د غوڅولو او بیا ژوندي کېدلو امر یې وکړ. د پاچا سر غوڅ شو، خو څرنګه چې درباریانو په تنې پورې سم نه و نښلولی د ژوند اوبه یې ورباندې ټولې ختم کړې او راژوندی یې نه کړ. درباریان چې د بوډا پاچا له ژوندي کېدو نه هیلي شول د بل پاچا د ټاکلو اراده یې وکړه. له ډیرو مشورو وروسته یې جورج د خپل پاچا په حیث ومنه، ځکه دومره هوښیار سړی به بل څوک و چې آن د ژویو په ژبه پوهېده. د زرینو ویښتو نجلۍ د جورج ملکه شوه.
درنو اوریدونکو، په تیر باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلی و چې د لنډې کیسې د لیکلو لپاره یوه خاکه ضرور ده، باید تلوسه تر پایه وپالو او کرکټرونه مو باید ژوندي وي. د نن په باس کې د کیسې د پایل، منځ، پای، تلوسې او غوټې په باره کې راته غږېدلی. د باس د اوریدلو بلنه درکوم. احمدی صاحب، د کیسې په حصه کې یو څه چې ډېر مشهور سوی دی او تقریبا هر څوک پی پویږي اوس، هغه دا خبره ده چې وایي کیسه پایل لري، منځ لري او پای لري. له دې نه علاوه نور څه دي چې په کیسه کې مهم دي؟ دا درې خودي
کیسه پایل لري، منځ لري او پای لري. په دا باندې به لږ تشریحات ورکوم. پایل په دې معنی باندې چې په پایل کې باید یو غوټه موږ راوړو. مثلا که چیرې و جنایي کیسه لیکو، یو سارنوال هغه تلیفون ورته راځي، خبري چې فلاني ځای کې قتل شوی، راځي او یې څلته ثبوت هم نشته د قاتل. دا یوه تلوسه پیدا شوه. دا د کیسې پایل ده. د کیسې منځ، د کیسې هغه منځ ده چې د څارنوال باید د کیسې په منځ کې تحقیق وکړي، په قاتل پسې وګرځي، شواهد پیدا کړي او هغه خپلې پوښتنې چې د قاتل پیدا کولو کې ده سره پیدا شوي دي، هغه باید ویوه ځواب شي. پای، پای هغه ده چې قاتل پیدا شو، یا نس پیدا. دا په یو مثال کې ما واضح کړم. بله خبره درک څنګه شو ده؟ کیسه باید څه شیان ولري، کوم خصوصیات ولري؟ په کیسه کې غوټه ډېره مهمه ده. که غوټه نه وي، ما په نظر باندې کیسه نه ده. دا داسې راتلی شي لکه یو دغسې یو مثال ورکولی شم، لکه ولاړې اوبه، یعنې بې خونده وي. چې غوټه نه وي، یو موانع نه وي، نو کیسې ته به څنګه بانه پیدا کوي، هغه تلوسه به څنګه ایجادوي؟ دغه د کیسې موضوع باید غوټه ولري. لکه څنګه چې په تېر باس کې وویل، وروسته بیا دغې غوټې لپاره باید لیکوال فکر وکړي چې څومره کرکټرونه دغه موضوع یا دغه موضوع لپاره، د موضوع د سپړلو لپاره، د کیسې د اوږدولو لپاره پکار دي. کرکټرونه باید ډېر نه وي، کرکټرونه باید دومره وي چې هماغه غوټه په سپړلو کې، یعنی له هغو سره مناسبت ولري. اضافه کرکټر باید نه وي، ځکه چې په لنډه کیسه کې یو ناول دی، یو لنډه کیسه ده. ناول کې معمولا کرکټرونه ډېر وي، خو لنډه کیسه کم کرکټرونه غواړي. نور هماغه د کیسې تلوسه ده، د کیسې جریان ده او د کیسې پای ده.
احمدي صاحب، خپله دغه غوټه د کیسې په پایل کې ښه ده، د کیسې په منځ کې ښه ده، حتمي ده چې باید د کیسې په پایل کې. اکثره وخت داسې د کیسه لیکوال وایي چې په پایل کې هغه محیط او هغه ساحه او هغه ځای باید معرفي سي، بیا له هغه وروسته باید غوټه رامنځته سي. تاسو په نظر د غوټې موقعیت په کیسه کې په پایل کې ښه ده که په منځ کې؟
انته داسې اوس پخواني نه کړو، بیا پخواني کیسې دي. لکه څنګه ستاسو ولال به دغه موقعیت معلومې ده، مکان و زمان معلومه ده، لیکوال به غوښتل چې کرکټرونه معرفي کړي لوستونکو ته. وروسته دغه بیا ورو د غوټې د موانع خواته ورتلل، غوټه پیدا کېده او وروسته دغه بیا ورو د غوټه خلاصېده. خو اوسنۍ نه یوازې په پښتو ادبیاتو کې، بلکې ځینې نورې کیسې چې ما نړیوال ادبیاتو لوستې دي، ژباړل شوې کیسې چې مې لوستې دي، هغوی اوس ډېر اړخ ته ډېر پام کوي چې غوټه یا موانع د کیسې په فایل کې راولي. مثلا بیت په مغه پخوانی مثال تر او ګرځو، د کسب فایل کې قتل سوی ده، سرنوال راغلی ده، هیڅ ثبوت هم نست. دلته یو غوټه پیدا اسوه، دغه قتل د قاتل پیدا کولو موضوع د خپلې غوټه ده. ورسره بیا دوی څه کوي دغه موضوع کې؟ اولی غوټه وتړل، غوټه یې کیښوده. ورسره بیا دوی هماغه تشریحات ورکوي، کرکټرونه معرف کوي، هماغه مکان معرف کوي، خو هغه غوټه ګوره په خپل ځای باندې پاته ده. بیا کیسه همدغه تر پای پورې رسېږي، قاتل به یا ونیول سي یا به ونیول سي. زه چې خپله کومه کیسه لیکم، معمولا غوټه یا موانع د کیسې په پایل کې راوړم. دا خپله تلوسه ایجادوي. هغه کیسې زما په نظر باندې د لوستونکو زړه وایي چې وار له واره کوم کشش ونه لري، کومه تلوسه ونه لري. او که غوټه موږ د کیسې په پایل کې راولو، طبیعي خبره ده تلوسه پیدا کوي.
احمدي صاحب، له دې سره تړلای بل باس خود تلوسی ده. د تلوسی د ایجاد لپاره هغه تخنیکونه چې دی، فرزن څنګه کولای شو چې په یو کیسه کې تلوسه را منځته کو، او دا تلوسه بیا تر هغه وروستۍ شیبې پورې و پالو، یعنی هغه هم د تخنیکونه چې تاسو په خیال څه
د ما په نظر باندې بیا ما غوټ ترازو. کله چې غوټ را لید کیسې پایل کې کی، او د لوستونکو په ذهن کې پښتنې را ولاړ شوې، طبیعي خبره ده چې لوستونکو به دغه کیسه تر پای بیایي. مخکې مثال ورکه، د قتل موضوع ده، جنایي پولیس ته راغلی ده، دی خپله هم نه پوهېږي، لوستونکي هم نه پوهېږي دغه قاتل څوک ده. دلته د لوستونکي په ذهن کې څو پوښتنې راولاړېږي: قاتل څوک ده؟ ولې وژل سوی؟ څنګه وژل سوی؟ چا وژلی؟ یا څه خاطرې وژلی؟ یا کېدای شي نورې پوښتنې، دا څلور پنځه خو ما یاد کړې. هغه لوستونکی مجبوره ده چې د خپلو پوښتنو د ځواب لپاره تر پایه دغه کیسه ولولي. دا بیا د لیکوال په مهارت پورې اړه لري چې دغه پوښتنې په څه ترتیب پورې حل کړي. هغه کسان زما په نظر باندې تر ټولو بهتره دا ده چې دغه پوښتنې یوه یوه حل شي، یعنی ورو دغه د قاتل په موندلو پسې لټون وسي. هغه اورېدونکي لوستونکي باید دغسې احساس وکړي، یعنې دوی هم باید دغه د هغه څوک چې دغه دوسیه څیړي له هغوی سره ملګري. خو هغه عمومي غوټه، هغه عمومي پوښتنه باید پای ته پرېږدي. حتی تکړه لیکوالان داسې کوي چې په پایل کې هم تلوسه ایجاد کړه، وروسته بیا نور تلوسې پکې پیدا کړي. مثال خبرې کوم، دغه مثال راوړم، وروسته بیا دغه څرنوال له نورو مشکلاتو سره مخامخ کړي. دا خپله پوښتنه پیدا کړي، که فرضاً یوه پوښتنه حل سي بله پوښتنه راولاړي، هغه پای ته د لوستونکو تلوسه لا پسې ډیریږي. نو هغه اخیري غوټه چې ده، یا هغه اخیري تلوسه چې ده، هغه پاکې سپړل کیږي. او کله تلوسه ختمه سمه، طبیعي خبره ده چې کیسه هم ختمه سمه.
یو بل بس چې کیږي د کیسو په حصه کې دغه تلوسه ده، او ځینې دا تلوسه بیا په تصادفونو باندې ختمه کی. دا بیا یو رقم ده، هغه څوک چې کیسه لولي هغه بیا داسې خوند نسي ځینې اخیستلی. یو مثال مې یو وخت چېرته لوستی، ووایي سړی ده دا بوټی کوي په دې لاره کې ونې منې دی، یو ځنګل ده داسې دا په مخه ورځي، دلته بیا وایي زمری په مخه ورځي، دی وایي منډه واخلي ونې ته وخیزي. نو دلته دا د تلوسه وایي ایجاد شوه، اوس وایي په لیکوال پورې تړلې ده چې دغه زمری او دغه سړی چې ونې ته ختلی ده، دا به دوی څنګه به دا غوټه دی پرانیزي. وایي تکړه لیکوال منطقي لاره ورته پیدا کوي، او کمزوری لیکوال نو بیا منتظرې بیا به وریز راځي، او بیا په دې ونه باندې یو تندر لګیږي، او بیا مرای به له منځه ځي، بیا به ونه به رالویږي، او دا سړی به دغه کیږي راکته کیږي. کله کله دا تلوسې ایجاد سي او پایله یې داسې، دا بیا منطقي هم نه وي او په سړي ښه هم نه لګیږي، او داسې لکه څوک چې په چا د ناپوه ګمان کوي. کله کله په کیسو کې داسې ستونزه هم وي. د تلوسو د منطقي حل لپاره څه کول پکار دی چې هم د لوستونکي زړه ته ولوي، او هم په چا داسې ګمان ونه سي؟
زه ډېر وړم د نولس لسو کلو. یو ورځ پلار راغی، دغه یو ملګری و، هغه ایران پاته و، موږ ته یې کیسه وکړه. وایي د ما یو ملګری و، هلته وایي موږ مېلمانه و، و یادم چیغې سوې میکرویانو کې، د هغه کوچنی ماشوم و، دوه روزه یا څلورو کلو داسې، هغه له څلورم کله پنځم منزله د میکرویانو دا لوېدلی و، لاندې لوېدلی و، او یوازې ژړلی و، هیڅ هم نه ورباندې سوي. ګوره دا یو تصادف ده، دا شاید په زرو کسانو کې یو هم دغسې وي. یعنې تصادف شته، دا په واقعي ژوند کې شته، دا واقعي خبره ده. ګوره کله کله به دغسې څه وي چې مثلا په ښار یا بازار کې ګرځې، ناڅاپه دی بدی یا دیو ملګری هغه چیرې په ذهن کې راګرځېدلې، یا هغه بدل دلی ورسره دوه کلو درو کلو اتفاق بدل دلی، اتفاق ست په ژوند کې خو په کیسه کې بیا دغه لک څنګه ستاسو ول دغه سی اتفاقی دغه تصادف لوستون کې نه خوشې، لوستون کې په منطق پسې ګرځي. ک ته غواړې چې په کیسه کې یو څو قهرمان کې، که ته غواړې چې په کیسه کې یو لس کلن ماشوم یو شل کلن ځوان ته په غېږه ورودی، او دا سوه شایي چې دغه لسکلن ماشوم دغه شلکلن ځوان پورته کول لازمه کې وویست، دا طبیعي نه ښکاري. خو که ته دغه منطق ورته جوړوې چې دغه لسکلن ماشوم دوه کاله نورم د پهلوانۍ کلب ته لاړ، زحمت یې وویست، زیار یې وویست،
او هغه بل بیا په دې وخت کې ناروغه سو، مریض سو، ډېر په بده،
هغه خپل تمرین ته دوام ورنه، او که بیا یې پورته کول لازمه کې وویني، دا یو منطق ده، ځکه چې یو منطق دی ورته جوړ کړه. نو تاسو خبرو په تایید سره د کیسه اړه برخه منطق ته ضرورت لري. لوستونکی باید داسې پونه سي چې نه، د کیسه دا برخه له منطق لري خبره ده،
او یا ته غلایې
ته غلطه یې. نو منطق کیسه کې واقعا ډیر ضرورت ده.
احمدی صاحب، خلاصه ده دی باس کراته وایست چې خپل دغه تلوسه څنګه رامنځته کولای شو، څنګه ایجاد ولای شو؟
زما په نظر باندې درې څلور لارې دي تلوسې لپاره. ما مخې وویل هغه کیسه چې له پای ته تلوسه ونه لري، په منځ کې تلوسه ونه لري، او تر پای پورې تلوسه ونه ساتل سي، لوستونکی نا امید کیږي، هغه نه لولي. ګوره دا موږ تاسو په دې ژوند کې په مثلا زیاتره هغه خبرې، مثلا یو څوک ته په یو چا باندې زیری کوي، یا ښه زیری یا خدای نه خاصه بد زیری. مثال ورته وایي سي یو یو څوک پټی کار کوي، یو دیقان، یو بل څوک راځي ورته وایي سي زوی دی خدای نه خواسته مرس، ګوره اوله خبره د مرګ کوي، وروسته بیا دیقان شاید فکر وکړي چې ولې په څه خاطر هغه خوستار له روغ جوړ. همداسې په کیسه کې هم هر هغه څه چې مثلا د لوستونکو په ذهن کې پوښتنې راولاړې که هغه موږ پیل کې راړو، طبیعي خبره داسې کیسه تلوسه پیدا کوي او لوستونکي تر پایه پورې لولي. کیسه مو نه واز داس مثلا دغه سی یو یو هغه سی پښتون راولاله د څو ارخونو باندې څو رقمونو باندې مجرا وسته لایسو. مثال خبري لیکسي فایل کې دوه متضاد نظرونه را وسته لایسو. یو نفر وایي چې ته د دې غره څوک ته نصیحت خطا لای بل ورته وایي چې شرط لم زه خطا لای سو. همدغه دوه جمله دوه ډیالوګ می دوه نفر همدغه دوه جمله دوستون ته یو تلوسه پرې شو د لایسي چې دغه نفر ما دغه ته څوک ته وخیز کبه ونه خیز ځکه چې یو شکیلت نصیحت لای خدای وایي زه خطا لای سم. یا فرضن کیسه د کیسه تلوسه مغه په دې تصویر باندې په مجرد کولای سو په یو د سبان پیو پیش باندې په تصویر باندې. مثال انجلی و منډي وهله تکرای په غاړه کې پروت او په منډه کې ور خطا شاته وکتل که کیسه هم دغه سپایل سی بیا هم قلب وسون کوي لزان سره وایي څه کیسه د انجلی ولی منډي وای ول داس په بد حالت. یا 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 بل خبر داده چې کیسه موږ یو واس پیو پښتنه باندې تلوسه ور کولای سو. یو څوک راځي مثلا یو چاته وایي چې ته کوژده مکوه ځکه ته اته لکه ولور نصیب را کولای بس اندقی و خبر خو بل ورته وایي چې نه زه زل تلانه جلی سره واده کوم زه دا کوژده کوم. اندغه سي مختلف لار دي کیسه تلوسه لپاره چې موږ کارولای سو.
یعنی هغه څه چې د لوستون کې په ذهن کې پښتنې راولاړي کې په دغه سی یو څه پیلوالا او د کیسه تر پایه په منطقي ډول دغه پالل دغه تلوسه ده او تلوسه ایجاد ولای سي. نه د داسې وی موضوع تر کول د داسې وی پښتني یا تصویر متضاد نظرونه دغه چې د کیسه په پایل کې راسي او په منطقي ډول تر پایه و پالل سي دغه تلوسه ایجاد ای او تلوسه پکې پالل کی په کیسه
کې او کیسه په تر پایه ته تلوستون کو باندې لوالي
او ډیر زیات مننه
کوم تاسو تم ډیر مننه.
زما د سړ د کل بدن ګلابا دستر کو تورا د وطن ګلابا دستر کو تورا د وطن ګلابا د ور پلونو د گلشن ګلابا د جهان کلی دل کے شاد نظر یارا دستر کو تو رد سر یارا پخندا سے یا پخندا سے زما دزڑ دبن بلبلا نغم گر یارا زما دزڑ دبن بلبلا نغم گر یارا دستر کو تو رد زل سر یارا پخندا سے یا پخندا سے بن تو تی جانانا دسہرا رنگ دس پرلی جانانا دسہرا رنگ دس پرلی جانانا پجن میانا لے بنی جانانا تخیال دشتوں میں گل گل کر ستم کر یارا دستر کو تو رد زل سر یارا پخندا سے یا پخندا سے زما تزڑ دبن بلبلا نغم گر یارا زما تزڑ دبن بلبلا نغم گر یارا دستر کو تو رد زل سر یارا پخندا سے یا پخندا سے جن په مخده بهارونو چپه دغرونو غاړې د سندونو چپه دغرونو غاړې د سندونو چپه د دو میانو ارمانو نو چپے تکمیل بغواڑی دا ارمان دا غسندر یارا دستر گتورا دا سرسر یارا پخنداو سے یا پخنداو سے
ڈیموکریسی نہ وای
ظلم و استبداد وو
ڈیموکریسی نہ وے دنجو نو خوانزی بنو پرنستل شوی
خلق حکومت بنو
ڈیموکریسی نہ وے نو رسنے بنو
آزادی ریڈیو دی ڈیموکریسی املا تڑے